2000 او درويشتم کال د مارچ ول سمانه ته د دېش ټکو خبرونه په خیره راس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید فیضی یم.
بارز سلام و وقت بخیر. فرخنده پیمانی است و شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ماموریت هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید ماموریت یونما در افغانستان به گونه مشترک از سوی نمایندگی امارات متحده عرب و ژاپن تهیه و به شورای امنیت ملل متحد پیشکش شده بود که با اکثریت آرای اعضای این شورا تصویب شد. رابرت وود نماینده جاگزین ایالات متحده در سازمان ملل متحد در امور ویژه سیاسی روز پنجشنبه 16 مارچ با اشاره به وضعیت در افغانستان نقش یونما را برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت گسترده آنان در همه بخش ها و تامین صلح و ثبات در افغانستان بیش از هر وقت دیگر مهم توصیف کرد. نماینده چین در سازمان ملل متحد نیز ضمن استقبال از تمدید ماموریت یونما گفت که کار این نهاد برای بهبود تامین صلح ثبات و بهبود رفاه اقتصادی و اجتماعی ارزنده و مهم است.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پر رسیدو سره د نجونو پر مخ د ښوونځیو خلاصولو په اړه غوښتنې زیاتې شوي، د متحده عربي اماراتو د دینی علماو یو پلاوی افغانستان ته د سفر په ترڅ کې طالب چارواکو سره لیدنه کې د نورو مسلو تر څنګ په تعلیمي مسلو خبرې کړې دي. دغه پلاوی د پنځمې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالبانو د بهرنی چارو او امر بالمعروف وزارت له سرپرستانو سره لیدلې دي. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی رسنیو ته لیږلي اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی له یاد پلاوی سره لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او فرهنګي همکاري غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې متحده عربي اماراتو د علماو پلاوی د طالبانو د بهرنی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدنه کې پر نورو مسلو د بحث تر څنګ ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې بشپړې همکاري ته چمتو دی. درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسای دفتر شرزافر نصیر احمد فائق میلمه دی.
آقای فائق خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک خبر دوباره به شما برمیگردیم.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځمې په ورځ په پریکړه کې د افغانستان د حاکمیت، استقلالیت، ځمکني بشپړتیا او ملي یووالي په اړه خپل قوي تعهد بیا تازه کړ. د امنیت شورا په خپل 2009 پریکړه کې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې د سولې، ثبات او سوکالۍ په برخو کې د خپلو همکاریو په دوام ټینګار کړی دی. د امنیت شورا په همدغه ورځ په افغانستان کې د یونما ماموریت هم د یو بل کال لپاره تمدید کړ او د افغانستان وضعیت ته پکاتوی دا ماموریت تر بل هر وخت اوس ډیر مهم او حیاتي وګاڼه. خو ملګرو ملتونو په خپل پریکړه کې دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې د طالبانو څخه چې کومې هیلې وي په دې برخه کې هم پرمختګ شوی نه دی.
افغانستان د سترو ننګونو سره مخ دی. ناوړه بشري او بد اقتصادي وضعیت او له بلې خوا د طالبانو لخوا د میرمنو د زده کړو، کار او ازادۍ سلبولو وضعیت نور هم خراب کړی دی. د ترهګرۍ تهدید لا هم دوام لري. د ټولو مسایلو د افغانستان پر خلکو ناوړه اغیز درلوده. په دې کړکیچن حالت کې د یونما ماموریت خورا مهم او لازمي دی.
درنو لیدونکو، په خبرونه کې سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسای دفتر کې شازافر نصیر احمد فائق میلمه دی.
آقای فائق، ابتدا خوش آمدین به برنامه. تمدید ماموریت یونما در افغانستان شامل چه موارد و مسئولیت های جدید میشه؟ میشه کم توضیح بدین؟ بله.
بله. بله. فکر کنم ساز غږ نه او خو تاسو به تر غرزو.
بله صدا یک کم مشکل داره، دوباره به شما برمیگردیم.
در امانت روس پولیس مغملتیا کوي شمالي کوریا وایي د پنځم به پورځي چې کوم بین القاروي بالستیک توغندې توغولې د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا د هغو ګډو نظامی تمریناتو په غبرګون کې و چې په همدې روانې اونۍ کې پیل شول. په دولتي مطبوعاتو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم خودلکی چې د خپل کشر لور سره یو ځای د توغندې آزمایښت ګوري. د شمالي کوریا د مرکزی خبری آژانس په راپور کې د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا ګډ نظامی تمرینات پراونکي او تیرکونکي بلل شوي. د متحده ایالاتو دفاع وزارت یا پینټاګان ویان بریج جنرال پیټریک رایډر هم د پنځم په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نظامی تمرینات دفاعي بڼ لري او هدف یې په سیمه کې د احتمالي تیری مخه نیول دي، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
از سوی دیگر وزارت دفاع بریتانیا میگوید که اردوی روسیه و نیروهای گروه واگنر اخیراً در غرب دریای بخموتکا در شهر بخموت اوکراین اندک پیشرفت داشتند. با گفته این وزارت این دریا اخیراً خط مقدم جنگ در منطقه دونباس شهر بخموت بوده است. در این گزارش آمده است که نیروهای اوکراینی با دفاع از بخش غربی این شهر ادامه میدهند. در همین حال به نظر میرسد روسیه به دلیل کاهش توانایی جنگی پایین‌ترین میزان نبردهای تهاجمی محلی خود را از ماه جنوری بدین سو انجام می‌دهد. روس‌ها احتمالاً با تکمیل ذخایر پرسنل و مهمات خود توانایی تهاجمی خود را افزایش دهند. در همین حال چین از روسیه و اوکراین خواست است تا برای گفتگوهای صلح به میز مذاکره حضور یابند. خب باز هم به ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین و به ادامه باز هم آقای نصیر فایق در برنامه با خود داریم.
بله فایق صاحب بخیر، خبرونتا به دوام
کلاسه. بله خب آقای فایق، تندید ماموریت یونما در افغانستان شامل چی موارد و مسئولیت های جدید میشه؟ کمه میشه توضیح بتین در این مورد؟
بار سلام شما و همچنان بیندگان ما. تمدید ماموریت یونما فقط دوام قطعنامه و یا ماموریتی است که در قطعنامه 26-26 در سال گذشته در ماه مارچ و سال 2022 به تصویب رسید. مهمترین عناصری که در او ذکر شده و پاراگراف شماره 5 است که تسهیل و هماهنگی کمک های بشردوستانه و همچنان هماهنگی در میان دونرها، سازمان های بین المللی و رساندن کمک به اساس قطعنامه 26-15 شورای امنیت که معافیت کمک های بشری را بر افغانستان تصویب کرد.
بله فکر کنم صدا مشکل تکنیکی داره.
بله فایق صاحب، د یونما موریت تمدید کیدو سره څه توقعات شته او د روان وضعیت په اړه یونما څه کولی شي؟
خب در مقطعی که هم از لحاظ اقتصادی بشه سیاسی اجتماعی در این شرایط حساسی که فعلا
مرزمون سر پاس شد، مرزمون تکنیکی همکاران کوشش کنید ترسو ستاسو را خیشی.
بینندگان عزیز، در این بخش برنامه خانم شهلا فرید استاد پیشین پوهنتون کابل را با خود داریم که با ایشان ادامه میدیم.
بله مرمن فرید، دیر زیاد بخیر اغلی دیو ریپورت خبرگول و روز تبیر تاستر اگر زخون سرپات شاییم.
د مارچ میاشت په ټوله نړۍ کې د ښځو د درناوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې د نړۍ په کچه د ښځو په لاس راوړنو او ننګونو بیلابیلې غونډې کیږي. په ځینو اسلامي هیوادونو کې په ښځو لګول شوي بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کوي چې دوه بیلګې افغانستان او ایران دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی غړو په اسلام کې د ښځو په حقونو او رول یو غونډه جوړه کړې وه. جزئیات یې د نظرانې یوسفزی په راپور کې وګورئ.
د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د ملګرو ملتونو په سازمان کې دا خزی په اسلام کې کانفرنس کې طالبانو د حکومت او وختل چې د نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړي چې منی پوره کړي. بوټو وویل د سمکه په مخ په هیڅ هواد کې خزی د زده کړو نه دی منی شوی او طالبان هم حق نه لري چې په خزو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي.
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کیږي نه پوهیږم په طالبانو باغې زو کړی خودی چې څه کوي اسلامي هوادونه پریږده د ځمکې پر مخ بل داسې هواد نشته چې خځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې مانوي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته هغه که په افغانستان یا بل هر ځای کې وي دا حق نشته دی چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امری د ښځو په اسلام کې کانفرنس کې د اسلامي هوادرو مشران د افغانستان د ښځو او جنو په وړاندې د طالبانو د لګول شو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده.
And I'd like to take my
زغورم چې دلته د افغان میرمنو پیغام تاسو سره شریک کړم. یو دا چې دوی په بشپړ ډول باور لري چې طالبان هغه څه چې کوي د افغان کلتور خلاف دي. ما په ټول هیواد کې له خزو سره خبرې کړې دي او هغه وایي چې دا د طالبانو نظریه ده. افغان میرمنې د اسلام د دین په چوکاټ کې په ویار د مسلمانانو په توګه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي.
امری په نړیوالو او په ځانګړي توګه په اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې د افغان خزو ملاتړ وکړي.
افغان میرمنې د خپل مسلمانو خوندو او نه غواړي چې له دوی سره ودرېږي. د اسلامي نړۍ له مشرانو نه غواړي چې د دوی ستر څنګ ودرېږي. کاش چې دوی نن له موږ سره وای او زه دا غوښتنه کوم چې موږ ټول به هرې غونډې کې خپل غږ پورته کړو او د دوی په اړه خبرې وکړو. موږ باید دوی په دې ډول غونډو کې شامل کړو چې خپل پیغام په خپل ورسوي.
داسې ښایي چې په خصوص د طالبانو لخوا په لګول شو محدودیتونو نه ټول اسلامي نړۍ یوې خوا او طالبان بلې خوا ته دي. د متحده عربي امارات په استازي توپ ریم الهاشمی ویل چې په داسې وخت کې چې په افغان میرمنو بندیزونه دي او هغه په دې غونډه کې ګډون نه لري خو په کار ده چې ټول د هغه لپاره غږ پورته کړي.
وی آر نات ا مونولوث
څنګه چې دوی په دې غونډه کې ګډون نشي کولای نو موږ د افغان خزو او جنود د حقونو نه د سرغړاونو غندنه کوو او موږ باید د اسلام دغه ډول تشریع ته مشروعیت ورنکړو چې د میرمنو د حقونو سیستماتیک سرغړونه کوي. لکه څنګه چې موږ په اسلام کې د خزو د حقونو او رول لپاره راټول شویو موږ د افغان میرمنو سره خپل پیوستون څرګندو او د دوی غیر معمولی زړورتیا وینو.
په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر هم د طالبانو دغه اقدامات وغندل.
Muslim women have historically made major contribution to Islam.
مسلمان خوځو په تاریخ لحاظ په اسلامي تمدن کې لوی ونډه اخیستې ده. خو په افغانستان کې موږ د خوځو پر وړاندې د ناوړه او ناسمو کړنو شاهدان یو چې د اسلامي تعلیماتو خلاف دي او د خوځو پر وړاندې تبعیض دي.
په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو خبرګونونو سره سره طالبان د خزو د حکومت اړوند په خپلو پریکړو کې بدلون نه دی راوستي او تل ټینګار کړی چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته د حکومت ورکولو ته ژمن دي. خو په دې اړه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې سره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سید دفتر سرپرست نصیر احمد فائق ملمده او ترڅنګ به موږ په خبرونه کې له ځان سره د کابل په هانتون په خوانی استاد شهلا فرید هم ولرو. دوار تخرغلاس وي او بس ته به ورسره دوام ورکړو.
بله، خب اولین سوال خود را از آقای فائق میپرسیم. موارد جدید البته در تمدید ماموریت یونما و مسئولیت های جدید میشه در موردش معلومات بدین؟
تشکر و سلام مجدد.
در ماموریت یونما در محتوایش کدام تغییر بنیادی رونما نگردیده، بلکه تداوم همو ماموریتی است که به اساس قطعنامه 26-26 به یونما سپرده شده و او فراهم‌آوری و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در مطابقت با قطعنامه معافیت شورای امنیت است و همچنان موضوع هماهنگی دونرها و سازمانهای بین المللی و تقویت شفافیت و حسابگیری و همچنان اطمینان از مؤثریت کمک ها و موضوع تقویت حقوق بشر، تقویت و ترویج حقوق تساوی حقوق زنان و ویژه دختران و خانم ها و گزارش دهی از تخطی های که رونما میگرده و در قبال تقویت حاکمیت قانون و مهمتر از همه از طریق مساعی جمعی تلاش برای یک تسهیل دیالوگ سیاسی به منظور ایجاد یک ساختار همشمول و با اشتراک زنا و تمام نماینده های افغانستان یا مردم افغانستان از جوانان، خانم ها و اقلیت ها می باشد.
دیر منان فایق سب مرمون فرید، تاسو دا خاغلی فایق سرگندوانی واروی داری په افغانستان که دا مرمونو پا کار او جوان بانده محدودیت لگه ول شوه دی، ساس توقع چه با دا ملگروی ملتون نه چی پا داس وقت که پرون دا یونما ماموریت په افغانستان که وغزاو؟
با سلام با شما و مهمان گرامی شما. ببینید، ما فکر میکنم که در طی از یک سال بیشترتر یک دستاورد که ما داشتیم این بود که زنای افغانستان و افغانستان فراموش جامعه جهانی نشد و این هم از کوشش ها و لابی هایی است که افغان ها در بیرون از افغانستان اینه داشتن. یک پوینت مثبت است که ما زنای افغانستان در داخل یک امید برای عملکردهای سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت افغانستان و به خصوص وضعیت زنان دارد، ولی چیزی که باید تغییر در وضعیت رفتار طالبا به نسبت زنان به وجود آمده باشه، هنوز همین فشارهایی که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه هایی که صادر شده هیچ تأثیری بر روش عملکرد طالبا به نسبت زنان نداشت. یک تشویش کلان بر زنای افغانستان و بر مردم افغانستان است و حتی در سطح جهان هم کشورهایی که افغانستان حمایت میکنند، خصوصا کشورهای اسلامی که هیچ کشور امروز در جهان نیست که زنای از تعلیم و تربیت باز مانده باشند، و از این لحاظ تشویش کل مردم دارد و ما توقع از این را داشتیم که عملکردهای صورت بگیره یا مو بخشایی که تئوریکی که وجود داره، قطعنامه هایی که صادر میشه، در تطبیق از این کوشش صورت بگیره. که متاسفانه هنوز چنین چیزی نشده. هنوز ما اگر عملکرد خاصی را که تغییر در وضعیت زنان افغانستان آورده باشه او را ندیدیم.
بله، خب برمیگردیم به آقای فایق. بیشتر مردم میگن که سازمان ملل متحد فقط در مورد وضعیت جاری در افغانستان بیانیه صادر میکنه و این در عملکرد طالبان چندان تأثیر نداره. به نظرتان چگونه میتونه که مردم افغانستان امیدوار باشن؟
من فکر میکنم که مردم افغانستان حق دارن، انتقادهایی که صورت میگیره بجا هست و خوشبختانه از اقدامی که دیروز صورت گرفت، تصویب یک قطعنامه جدید در شورای امنیت به خاطر انجام یک ارزیابی مستقلانه از وضعیت افغانستان در مشوره با تمام طرفهای زیردخل و شمول نمایندگان زنان، جامعه مدنی، مقامات مربوطه طالبان و همچنان منطقه کشورهایی که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مربوط به ملل متحد، و این در نهایت از منشی عمومی تقاضا شده تا یک ارزیابی مستقل انجام بده و بعد از او سفارشات را به شورای امنیت به خاطر اتخاذ یک راهکار واحد و هماهنگ از جانب جامعه بین‌المللی در قبال مسائل افغانستان، در تمام مسائل و بحران‌هایی که افغانستان با او مواجه است، اقدام صورت بگیره. و این یک خبر خوش است، یک اقدام مثبت است. خوشبختانه این آغاز کار است. امیدوار هستیم که این بتونه کمک کنه تلاش‌های تمام مردم افغانستان به خاطر جلب اعتماد و کمک‌های جامعه جهانی در حل بحران افغانستان.
فایق صاحب، تاسو ګورئ په افغانستان کې کله ناکله مېرمنې د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي، مبارزه کوي. د امنیت شورا هم په افغانستان کې طالبان نه وایي چې کومه توقع موږ درلوده هغه پوره شوې نه ده. دغه ټولو مسایلو ته په کتو سره څه کول پکار دي ستاسو په نظر چې ملګرو ملتونه یې عملي اقدام په اصطلاح واخلي تر څو په افغانستان کې د خلکو په ځانګړې توګه د مېرمنو په وضعیت کې بدلون راشي؟
ما فکر میکنم امی صداهای نمایندگان زنان افغانستان چی در داخل چی در بیرون تاثیراتش امی است که امروز تمام اعضای شورای امنیت اکثریتشان و جامعه جهانی در قبال مسئله موضوع حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران حق تحصیل و حق کارشان یک موقف بسیار واحد و یک صدای بسیار واحد دارن و اوی است که باید طالبان تصامیم خود تغییر بدن. در غیر از او امی قطعنامه‌ای که دیروز تصویب شد خواهش از منشی اومی شده تا یک ارزیابی را انجام بده و امیدوار هستیم که ارزیابی بتانه پیشنهادات عملی را به خاطر حل این موضوع به شورای امنیت ارائه کنه و این منجر شد به یک ساختار همشمول که در او تمام حقوق زنا و دخترای افغانستان تمام اقلیت ها و اقوای افغانستان در یک ساختار همشمول که بر مبتنی بر عدالت مبتنی بر رأی مردم و حق مردم در او ایجاد شد و ای بتانه پاسخگو باشه به مشکلات امروزی افغانستان.
خاندقا مسئله
تاس طالبا نتانست این موضوع را حل کنند.
نوشیده طالبان نه حل که فایق صاحب امدقا شاید تاسو یاد کل چطول شمول حکومت جور شیطول خلق کتا در منال واروی که طالبان دیتا غاره نکی گیدی ترس پوری چه و تا غاره نده که خوده در ملگرو ملتون بل اقدام بدسوی.
شورای امنیت و ملل متحد در مجموع تلاششان از طریق تاکید از طریق گفتمان دیالوگ از طریق ابزاری است که به او همیشه متوسل شدن و میخواین از او استفاده کنند و در ضمنش میخواین یک فرصتی را برای طالبا برای زود تعداد طالبایی که واقعا میخواین که بر افغانستان یک تغییر بنیادی به مردم افغانستان بر صلح و ثبات و پیشرفت دسترسی پیدا کنند و با اونا میخواه یک فرصت داده شود که اینا اگه بتانند در تصامیمشان در تغییر بیارن و بتانن در جامعه با جامعه جهانی وارد یک تعامل سازنده شوند که در قدم اول اعتماد مردم افغانستان به دست آورده شود و مردم افغانستان صداها و خواستایشان شنیده شود و در قدم دوم جامعه جهانی بتانه اعتماد کنه که این حکومتی که یا امی اداره که تلاش داره یک حکومت مشروع است و میتونه حمایت مردم خود را و حمایت جامعه جهانی را کسب کنه. در غیر از این گام های بعدی شاید ای باشه که شورای امنیت متوسل شود به ابزار سخت افزار که او تعزیرات است و مداخله هست و ارسال قوتهای نیروهای صلح هست و او البته مراحل بعدی است.
بله. خب برمیگردیم به خانم فرید. شما من حیث آموزگار نسل جوان و دختران مکاتب و دانشگاه ها که بی صبرانه منتظر بازگشایی مکاتب و دانشگاه هایشان هستند، تا چی وقت میتونین منتظر بمانین تا طالبان نظر خود را در خصوص تغییر بتن و بر حقوق اساسی زنان و دختران احترام قائل شوند؟ انتظار شما چی است؟
من فکر میکنم که ما افغان ها و خصوصا زنای افغانستان به راهکار بسیار جدی ضرورت دارن که راهکار جنبه های عملی بیشتر تر داشته باشه تا جنبه های فشار که بر طالبان وارد میشه. یک بحثی که ما میتونیم به اون جنبه عملی بتیم این است که جهان زنای افغانستان به عنوان اپوزیسیون طالب بشناسن و بر طالبان معرفی کنن که امروز زنای افغانستان در مقابل سیاست های شما در مقابل عملکردهای شما اونا استاده هستند. بعد از اینکه ملل متحد و کشورهای جهان گروه وسیع از زنا را که امروز از تمام حقوق خود محروم هستند ولی استادگی میکنن در مقابل طالبا، اینا به عنوان اپوزیسیون طالب شناخته شود و زمینه از اینکه طالب باید با اپوزیسیون خود بشینه و مذاکره کنه آغاز شود. اینجاست که ما گام های نخست عملی را برمی‌داریم. شما فکر کنید یک سال و 8 ماه گذشت که دخترای افغانستان از تاثیر باز ماندن. دختری که 8 ساله بود و امروز 11 ساله است و دختری که 13 ساله بود و امروز 15 ساله است و دیگه نمیتونه بسنده
که طالبان په خپل دانه را دی چې په اصطلاح د ټول عمر لپاره ښوونځي یا تعلیمي مراکز بند کړي دي، وایي چې امرسانی پوری بند کړي دي او د تل لپاره نه دي. ستاسو ځواب؟
یاګه هر کس که خاک میزنه به چشم مردم افغانستان و خاک میزنه به چشم نهادهای بین المللی و کشورهای که افغانستان حمایت میکنن، خصوصا کشورهای اسلامی. حتی کشورهای اسلامی هم امروز به این باور رسیدن که طالبان به اعمال خود تغییر و وجود نمیرن، لذا فشارهای خود اونها هم بیشتر ساختن. من فکر میکنم اگر زنای افغانستان به عنوان اپوزیسیون طالب شناخته شود و در مذاکره با زنای افغانستان با طالبان باز شود و فشار بالای طالبان بیاید که زنای افغانستان باید شبیستون خود بشناسن و مذاکره را آغاز کنند. در غیر از این دوام خود داشت و هیچ تغییری در وضعیت زنای افغانستان به وجود نمی آید و نامیدی ها و اینکه زنای افغانستان از چرخ اقتصادی افغانستان بیرون شدن بحران اقتصادی را در افغانستان وسیع تر می سازد.
بله، برمیگردیم با آقای فائق. بیشتر از 1.5 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان میگذره و در این مدت میبینیم که نه تنها محدودیت ها کمتر بلکه روز به روز بالای زنان و دختران بیشتر شده میره. به نظرتان شما چقدر امیدوار تغییر پالیسی طالبان در قبال زنان هستین؟
خب البته این موضوع یک حقیقت است. متاسفانه وعده هایی را که طالبان در جریان مذاکرات دوحه و در برخوردشان با جامعه جهانی یک تصویر را یا یک تصور را ایجاد کرده بودند که اینا تغییر کردند و به منافع ملی افغانستان تلاش میکنند، به پایان جنگ، به تقویت حاکمیت قانون عدالت در افغانستان، متاسفانه بعد از به قدرت رسیدن از اینا برعکس ثابت شد و روز با روز ما میگیم که تلاش ها برای خاطر محدودیت های بیشتر بالای مردم افغانستان وضع میشه، تعقیب و شکنجه مردم نظامی ها و یا مقامات دولت پیشین صورت میگیره. این تمامش نشان میده که اینا تلاششون به نیت به خاطر خدمت به مردم افغانستان نیست، بلکه افغانستان ایجاد یک فضای اختناق در افغانستان و برعکس بردن افغانستان به عقب و به قهقرا است. ولی در داخل از اینا یک تعداد کسایی هستند که واقعا از این حالت ناراضی هستند و میخواین که مانی از این شون و تغییر بیاید و این باعث شده که جامعه جهانی را هم امیدوار ساخته که با اینا و همین تعداد کسایی هستند که شاید وعده های را بسپارند که ما همین پیشتر به او اشاره شد که تصامیم موقتی است، تغییر میکنه و این جامعه جهانی را در یک دوگانگی قرار داده و به خاطر از او منتظر هستند که شاید اینا تغییر کنند. ولی متاسفانه این نشانه ها دیده نمیشه و برعکس ما شاهد از هستیم که افغانستان به طرف هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی به طرف یک بحران روان است.
یو بل پختنه زلرم اخری پختنه در کلن زواب را کهی په یو شمیر هیوادونه که در افغانستان کنسلگریانی یا سفارتون طالبان تسپارشیوی یا سپارل کیگی، آیا فکر کوئی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمی استازولی چې تاسو پکې اوس کار کوئ هغه هم یو ورځ طالبان ته وسپارل شي؟
من فکر میکنم به دیدگاه رسمیت شناختن و یا با گذاری سفارتخانه ها در منطقه فرق میکنه با ملل متحد و با کشورهای با تمام کشورها در منطقه. بعضی از کشورها بنابر اولویت هایی که دارن و بنابر منافعشان که ایجاب میکنه و همچنان بنابر یک سلسله مشکلات از قبال در قبال مهاجرین، مسائل اقتصادی، بازرگان ها و تجاران، اینا مجبور هستند که نماینده های مسئول طالبان را بپذیرند در سفارتخانه ها ولی به رسمیت نشناختند. این به این معنی نیست که طالبان را به رسمیت نشناسند.
با ملګرو ملتونی که در افغانستان دایمی استازولی سرپرست خغلی نصیر احمد فائق، ډیر زیات مننه.
یک جان سپاس از حضورتان.
تشکر.
بله، مېرمن شهلا فرید د کابل پانتون په خانه وسال تاسو هم ډیره زیات مننه چې په دې باس کې مل موږ سره حضور درلود.
یک جان تشکر از حضورتان. خب بیننده عزیز، قسمه که میبینیم تا لحظات بعد برنامه ما هم خاتمه پیدا
میکنه. بله قدرمن دوستان، از موږ د خبرونه په سوشل بوک پایت رسیدي ل ملتیا مو ډیره زیات مننه. تر بیا خې شاله.
ایام با کومتان. We'll be right back.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو بیا هم په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا راجو د خبرونو اوریدو ته اوس د نن او وضعیت پروګرام لرو په دې خبرونه کې هم په یو ټاکلي مسایل باندې یا یو موضوع باندې غږیږو او د میلمه نظر ور باندې اوري تاسو ته معلومه ده درنو ریدونکو د ورځو کې ډیر خبرونه خبريږي خصوصا د تعلیم په برخه کې د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د اسلامي اصول سره سم د خزو د کار او د تعلیم د حق ملاتړ کوي او د دې ستونزې د حل لپاره د دینی علماو یو هیئت کابل ته لیږي. مګر د دین مخ کې بل خبر دا هم و چې د متحده عربی اماراتو د دینی علماو یو هیئت د طالبانو د چارواکو سره په تعلیمي مسلو باندې خبرې کړې دي غږېدلې دي. نو موږ اوس غواړو چې د خبرونې د میلمه سره امدا مسله راوس پړو چې څنګه دغه ستونزه حل کېدې شي. طالبان وی چې تعلیم د ټولو انسانانو حق دی او افغانان د تعلیم حق لري خو اسلامي شرایط او چاپیریال باید ورته برابر شي. مګر ډیر پښتنه کوي چې څو وخت دغه چاپیریال برابرېږي څنګه به برابرېږي او څه ډول یو چاپیریال اسلامي چاپیریال بلل کېدل شي. مثال کوم ملک کېدل شي چې خلک پرې باندې پوشي. نو اوس دا ګورو چې د تعلیم په تیر بیا د نجونو تعلیم یافته کېدل د ملکونو په ثبات او سوکالۍ کې څه رول لري. په ټولنه کې د بدلون راوستو د لپاره څومره موثریت لري. په همدې برخه کې په نیویارک کې په ایالتي پوهنتون کې د تعلیمي پالیسیو سیړونکو موږ نن ملمه کړې ده چې د هغه نظریات ورو نو زاول غواړم چې د ناصر صاحب غواړم یو ځل وګورم چې د خبرونه سره غلی یا نه او بیا به خپل بحث ادامه ورکو خو یو رپورت هم لرو. ناصر صاحب محترم تاسو زما غواړئ خا فکر کوم چې تروسه پورې عنایت ناصر صاحب خبرونه ته نه دی راغلی. در نو ریدونکو د امریکا غ خبريال اکرام شینواری صاحب په دې برخه کې مونږ ته یو راپور را کړې دا راپورټ واوري ملما به مو هم خبرونه ته لشي تاسو په ټول جریان خبر شي.
د اسلامي هیوادو د همکاري ټولنې عمومي منشي حسین ابراهیم تها په موریتانیا کې دغه ټولنې د غوړې هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو یو غونې ته په وینا کې ویلي چې دغه ټولنې د دینی عالمانو یو پلاوی به د فقه د نړیوالې مجمع سره په همغږۍ کې نږدې راتلونکي کابل ته سفر وکړي ترڅو د نجونو د تعلیم په ګډون په یو لړ مسلو د اسلام د دین له نظره د طالبانو د حکومت چارواکو سره خبرې وکړي. د اسلامي هیوادو د همکاري د ټولنې عمومي منشي کابل ته د یو پلاوی تاسولو اعلان په داسې حال کې کړي چې تیرونه د متحده عربی اماراتو د دینی عالمانو یو پلاوی هم په ورته مسلو کابل کې طالبانو د حکومت د بهرنی چارو کورنۍ چارو او د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اوریدلو د وزارتونو د سرپرستانو سره د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو خبرې کړي. د اسلامي هیوادو د همکاري ټولنې د طالبانو چارواکو سره د نجونو تعلیم په مسله د خبرو لپاره دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته استي چې د دې وړاندې ملګرو ملتونو اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو په دې مسلو د افغانستان په ځان او بهر د طالبانو د حکومت د چارواکو سره خبرې کړي. خو تر اوسه دا خبرې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو سره مرسته نه ده کړې. د سیاسي چارو یو کارپو قاضي محمد حسن هکر وایي چې تر اوسه دی تاسو کومه نښه نه ویني چې د نجونو ښوونځي به د هلکانو له ښوونځیو سره یو ځای د نوي سوال سوه دویم لمریز کال په پیل کې پرانیستل شي.
د نجونو زده کړه او کار د افغانانو او د نړۍ جدي غوښتنه او د مره ډیر چارواکي هم طرفدار دي. په دې اړه د نړۍ ګڼو افغانستان د سفرونه کړي او د امارات چارواکو نه د دې غوښتنه کړې چې ښوونځي پرانیستل شي. خو د بد مرغه تر اوسه داسې کوم څرک نه محسوسېږي چې په دې نږدې وختو کې به ښوونځي پرانیستل شي. خو په دې اړه د امارات سره تفاهم او د هیئتونو راتګ د وضعیت د بهبود لپاره ګټور کار ده.
افغانستان کې هر کال د ژمي د رخصتۍ په پای کې د ورځې میاشتې په لومړۍ ورځو کې د سړو سیمو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستل کیږي او زده کوونکي بیرته خپلو زده کړو ته ستنیږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له وړاندې د کب په 15 د کابل په ګډون سړو سیمو کې پوهنتونونه یوازې د نارینه محصلینو پر مخ پرانیستي دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو عزیز ماری جوی چې د نړیوال ټولنې او د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې ترمنځ د خونځي د پرانیسو برخه کې یو توپیر شته. هوا غدل چې اسلامي هیوادونو همکارۍ ټولنه دا مسله د اسلامي فکر پر وړاندې مطرح کړي او طالبان هم د خونځي د تړلو توجیه د اسلامي اصولو پر اساس کوي.
سمه ده، طالبان نو د خپل ستراتیژي یا د خپل سیاسي اهدافو پر بنیاد باندې ترون اوسه پورې ونه سو کړلای یا نه غوتل چې د انجینو خونځي پالسي اما دا چې دوی یو شرعي صیغه ورکول یا بنیاد شریعت او احکام د دیني لایقو دل نو اوس کچېری علما نو پلاوی چې د امارات متحده افغانستان کې دوی سره باس کوي او هم دا چې د اسلامي همکارۍ او د کانفرنس یا د سازمان پلاوی هم د دې مسلې د پارازي چې د انجینو خونځي وڅېړي نو په غوږ کې کېدای شي چې اسلامي نړۍ هوادونه علما قناعت ورکړي د شریعت پرانا کې بیا به نو طالبان ته کوم دلیل خاص نه پاتې کیږي.
خغل ماری جوی چې کېدای شي د اسلامي هوادو د همکارۍ د ټولنې پلاوی سفر به د انجینو خونځي د پرانیسو سره مرسته وکړي. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت سره طالبانو به تر سره دوه وروسته درې سوه او څلور څلوېښت ورځې وشوي چې طالبانو حکومت د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځي بند ساتلی دي. طالبانو حکومت تر اوسه نه یوازې د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځي نه دي پرانیستي، بلکې د تېر 2020 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې د دغه حکومت د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې هم د ښځو په تعلیم بندیز لګولی دی. طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې د پرله پسې غوښتنو سره سره د شپږم ټولګي څخه پورته د انجینو خونځي د پرانیستلو او نه هم تر اوسه په پوهنتونونو کې د انجینو زده کړو بیرته پیلېدو پرېکړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، راپورت مو واورید چې د اسلامي همکارۍ سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي اصول سره سم د ښځو د کار او د تعلیم د حق ملاتړ کوي او د همدې ستونزې د حل لپاره افغانستان ته یو هیئت لیږي چې هلته د طالبانو د چارواکو سره وغږیږي. د دې نه مخکې یو هیئت د متحده عربي اماراتو د دیني علماو کابل ته ورغی، د طالبانو د چارواکو سره په دې مسلې باندې وغږیده. په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې دي. د طالبانو مشر مولا هبت الله په دغه برخه کې د چارواکو سره یا د نورو کسانو سره د نورو مؤسسو خصوصا د اسلامي هیوادونو د چارواکو سره خبرو نه ډډه کړې ده، نه دي کتلي ورسره. خو اوس بیا هم دغه د همکاري او سازمان کوشش کوي چې ورشي په کابل کې د دوی سره یو ځل بیا ارتباط ونیسي. خبره دا ده چې د جنکو د تعلیم په عمومي ډول کاغه نروی او کاخزه بیا پتی ربه په افغانستان کې په اوسنۍ حالاتو کې د جنکو تعلیم د خزو د کار حق یعنی ټول بشري مسلې په افغانستان کې د افغانستان په آینده ستاسیل لري، د پټولنه کې د بدلون پر اوستو کې په عمومي ډول ستاسیل لري، سول او صوبات کې ستاسیل لري. دا هغه مسلې دي چې غوړم هم دا اوس په نیویارک کې د ایالتي په هنتون د تعلیمي پالیسي د سیلونکو سره مطرح کوم. تاسو به د نظر او تحلیل واوري د سیلونکو زمګه خغله عنایت الله عنایت ناصر صاحب دی نو ګور چې دیسوي. ناصر صاحب محترم په خیر راغلی خبرونه ته. د خبرونې یو شل یا 20 دقیقې لرو، نو کوشش به وکم چې هغه مهمه مسلې تاثیر مطرح کو تاسو نظر واورو. تاسو څه فکر کوئ چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه هیئت چې راځي دا به وکړي چې دوی مونږ د اسلامي فقه په اساس باندې کوشش کوو چې د اسلام د دین پر وړاندې کې د جنکو په تعلیم د طالبانو سره وغږی او دوی فکر کوي طالبان به قانع کړي شي. تاسو سوای
سلامونه او نیکه تاسو او د تاسو محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم.
ګوري یو شی سلیر وازی دا غدا د سی طالبان تری باندې پیوی سی د انجینو تعلیم د اسلام د ارشاداتو پر اساس دا او په نړۍ کې په ټول اسلامي هیوادو کې د انجینو په وړاندې ښوونځي پرانیستي دي او ښځه او انجینې د ټولنې بنیادي او اساسي رکن ګڼل کیږي او په دې باندې اسلام ډېر زیات احکام لري او دینی احکام دا صبغه او دا جنب الله هم پیاوړی کوي. خو اس فن سره الله دی سیم دغه ټول دینی احکام موجود دي او د اسلام په تاریخ کې هم به ساري نمونې ستي خو کې شیزنه او تعلیم کړي د علم کړي دا او الله ټولنی الله خلکو سره مرسته کړي دا او پاین حال کې کوم په اوسنۍ نړۍ کې سم اسلامي هوادونه دي د ټول تجربه او د ټول شش کار کوي سي دا یو د دین پر اساس یو مشروع او یو فریضه ده. خو بیا هم لدينا سرغړونه کې د اصل ته سرنشتي او د دیو سیاست دیو سیاسي پریکړه او دیو سیاسي منفعت مصلحت قربانی ګرځي او تر دې حد پورې هغه افراد چې د دوی په صفوفو کې دي او هغه په لډیر اړخه په له شخصي اړخه دې موضوع ته ګوري او د خپل شخصي علایقو لارښو ته ګوري او یا هم ځینې بیا د سیاسي مسلحت لارښو ته ګوري. دا معنا ورکوي چې هغه د دین احکام سم دي، هغه د دین احکامو ته هم درناوی نشته سي، باید په ټولو مسلمانانو باندې هغه حقوق چې الله پاک ورکړي دي هغه په ټولو باندې یو شان تطبیق یا او ټولو ته تعلیم د کار او د انساني ژوند کولو حق ورکړل سي. دې ته په دما برداشت دا چې کچیرته دا پلاوی یوازې د دینی احکامو د تفسیر او تشریح اړوند له اوسنی رژیم سره وویني او یا د دې مشیران ته دا شی توضیح کی، شاید دا ډیر کم اغیز ولري، ځکه دوی هم ظاهرا ځان د موضوع باندې پوګنی او پروایسي مشتطول احکام معلوم دي، نو دا به کله دې اړخي تاثیرات ډیر کم وي، لکه دا هغه چا ویل کی چې هغه د دې موضوع نه فهم نه لري. دوی بار بار دا کړی چې دوی له اسلامي احکامو نه پوره معلومات لري او دوی ټول اخیز مطالعه او دقیق معلومات لري باندې لګ. دا یو موضوع ده. بل دا د کچې ته دا پلاوی دی وو کوي پیغام او دی وو اسلامي ټولنې دی وو کوي اراده پر اساس له دوی سره خبرې وکړي سي او دی وټینګ غوښتنې په هیڅ باندې موضوع مطرح کی او دی اسلامي نړۍ دی واحد پیغام په توګه باندې دا مسله سره مطرح کی او ورته ویل سي دا تعلیمي بهیر باید پیل سي او تبیس پرته باید ماشومان نارینه او ښځینه زده کړه وکړي. نو زه باور لرم چې د اسلامي نړۍ پیغام په دې باندې اتمن اثرات ولري، ځکه دوی نسي کولای چې د ټول اسلامي نړۍ په مقابل کې دی ولري او دوی په مقابل کې کوم اقدام کیږي یو کار وکړي دوی استثناء له ټول اسلامي نړۍ نه ځان وګڼي، ځکه دلته ډېر غټ غټ عالمان ست دیني پوهان سي وو د اسلام دی پرمختګ لپاره، د اسلام دی د دین لپاره، د مسلمانانو لپاره ډېر غټ کارونه کړی دي او شاید د بلګي په تاریخ کې ډېر کم پیدا سي. نو کله چې هغه راځي او لږ
مګر ناصر صاحب محترم تاسو چې دا خبره کوي چې د اسلامي نړۍ د همکارۍ د سازمان د ټولو ملکونو د خبرې مهمه دي، اهمیت لري، ګوري سو ځله په برخه کې د طالبانو سره ارتباطاتونه ول شو ده، ال ازهر نه هم هم دغه سم مشري هم د خبرو وکړه چې دا ضروری ده، نو کدوی د ځله هم د خبرو ته غوږ نه نیسی او د جنکو د تعلیم په برخه کې محدودیتونه نه لري کیږي، نو بل به کوم منبوي چې په طالبانو باندې د فشار راوړي چې جنکۍ وکړي شي تعلیم وکړي. او د طالبانو دلیل دا دی چې موږ دوی ته یو اسلامي چاپیریال برابرو، دغه چاپیریال کوم مثال شته په دنیا کې چې د اسلامي ملکونو سره ول چاپیریال لري چې په افغانستان کې نشته؟
د تاسو لومړی پښتن په ځواب کې باید وایم چې دلته مهم دا ده چې طالبان دغه شی استازو او داسې خلک چې افغانستان ته راځي هغه په سطحي سرګه په بې معنا سرګه په مفهوم ورته ونه ګوري او یوازې د ټیټو پړو او یا دوام درجې مشرانو له طریقه سره مکالمه ونه کړي، بلکې دا یو قوي پیغام او د یو قوي اپلای په توګه یې شراغلاس وایي، ځکه دا د اسلامي نړۍ د سازمانونو استازي دي او دوی د څو هیوادونو استازي ټول ځان سره لري او هغه ټول د دیغو پالیسی او دیغو تګلار انعکاس کوي او نړۍ غټ نړۍ د اقتصادي اړخه له اجتماعي له سیاسي اړخه او کچیر ته افغانستان د دوی د شنیت او هغه سسي دوی په اسلامي کې د ګډو لپاره غواړي هغه د فرصت لاسه ورکړي تاسو مطلق وات دوی کاشتي ځکه او بل اسلامي نړۍ هم یو له غټ بدنامي سره مخامخ ده په نور نه قابل کې ځکه دی وايي چې کچیرته د انجنیر تعلیم د اسلام د فرایزو پر اساس خو موږ اجازه ورکړی تاسو ولې اجازه نه ورکوي؟ نړۍ جز ګڼي ځان خو مجبور ایسي اسلامي احکام په ځان باندې تطبیق کړي، بیا د اسلامي احکام خلاف نه سیتلې او کچیرته تاسو کوم بل اسلامي تفسیر لري یا هغه له مسلمان شریک مرشد لال سره کوو خو مجموع کې کله چې ځان یو اسلامي نړۍ ګڼو نو باید د اسلام فرایز په ځان باندې ومنو او هغه د سیاسي مسلطونو قربان نه کړو. دا پلاوی بخپل تحلیل خپل ارزیابي او خپل راپور بیرته د اسلامي همکاریو سازمان ته وړاندې کوي او دا به د دې سازمان
په
رسمي غونډو کې سپیږي او سره شریکي به د یو اساس په ممکن زه فکر کوم ورسره ممکن په دغه شکل سره حرکت تر سره نشي شاید دوی شدید اعلان ورکي او شدید موقف کړي او کیسه کوي یعنی خبره هغه ځای ته رسیدي یعنی هغه یو څو په
مکالمه یعنی د دې ټولنې د سازمان غنې هایي رپورت او بیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دغه پریکړه دا ټول به په دسی یو لار باندې برابر شي چې امکان لري طالبان په خپل دریز کې نرمخ راولي نو دا خوشو د نړیوالو د دې سازمانونو د امریکا او د دې ملکونو هغه حسي او تلاشونه چې طالبان دې توادار کی چې د تعلیم مسله حتمی او ضروری ده په اصله حس په دې برخه کې محدودیت جایز نه ده اوس راځو دې چې دا ولسم سرول لري په دې برخه کې نه دا ولس بیچاره څه کول شي نه ولس څه کوي په دې برخه کې څه کوم تجویز لري
ورې د ولس پر باندې کې به طرف وای د ما مخاطبین د افغانستان خلک به ما وازوري په هر څه دا وازوري دوی ک لختل ځان د پښتنه او کیسه تاسو یو انجلیته دی چې اور کوي څنګه دا کړو کې هغه په دینی او تعلیمي اړخ نه په تعلیم باندې په پوهه یا هوښیاري یا د انسان پایس باندې د اسلامي فریضه چې دا هغه تر لاس لاندې کی زه باور لرم چې ټول مطلق اکثریت ملت حتی د طالبانو په داخل کې اوریدل کیږي چې ځینې حلقات اکثریت حلقات په دې باندې باور لري او په دې باندې ټینګ ټینګار کوي چې باید دغه دته باید حق ورکړل شي او یوازې حتی موجود داسې بریښ چې یو څو نفر په رهبری کې هغه د خپل سلیقې په اساس یا د سیاسي مسلټو په اساس نه وړي ځکه یعنی تاسو دا شی په داسې حالت کې افغانستان ولست ګوره دا اوس په مکاتبو کې په تقریبا تر لاسو ملنو پورې ماشومان په شوونځي کې د پدې کې په ابتدایي او مارکیټ د تر باندې دوه په سنوي مرحله کې څنګه کتاسي وګوري درې څلور ملنو انجونی په شوونځي کې او دا هر یو فامیل لري او لاس نفر د فامیل غړي لري یعنی په ندرت سره باید وکړل چې افغانستان د خلکو د یا دې په فامیلو کوم داسې یو ماشوم پیدا نشي هغه د شوونځي یو لوسي یا د شوونځي طرفداري ورکی په مجموع کې ملت اکثریت سره موافق ده او اکثریت دا غواړي بس دا نقش د ملت دی او انتخاب ملت هم راځي کیږي په دې خاطر راځي کیږي چې د دوی وانه دا د رژیم به تغییرېږي سیاسي وضعیت به تغییر کوي نوې خلک به راځي نوې شریعت به راځي نوې افراد به راځي خو ولس او دین دا به په همدغه شکل سره پاتې وي د دې یو ځای د دفاع او د دې څخه ملاتړ د مشروع حق په توګه باندې ولس اساسي وجبه ده چې راپورته سي او په خپل د نظام ته وایي د رژیم ته وایي دا خو د موږ غوښتنه ده خو ته اسلامي همکاري پرېږده او خپل ځای سره غربي نړۍ ته خپل ځای سره پرېږده خو د ماده اولاد د ماشوم دی راتلونکي برخلیک ته او اسلام اجازه ورکوي او د تاسو اکثریت خلکو دا وایي چې دا کار باید وسی ولې څلور پنځه نفر د مخالفت کوي او د میلیونونو انسانانو په برخلیک باندې لوبي کوي او افغانستان په تاریخ کې تر ټولو دا تور مثال ځانته پرېږده
ناصر صاحب محترم دوی طالبانو خو ویلي دي چې دوی یو چاپیریال برابر یاو نصاب به جوړي دا صحیح خبره ده چې هر نظام خپل تعلیمی نصاب لري قوانين لري او هغه عملي کوي مګر هم په عمومي ډول چون تاسو د نیویارک ایالتي په هنتون کې دغه د تعلیمی سیستمونو پالیسي سیړي څه فکر کوي چې څه ډول نظام با کیفیت تعلیمی نظام په کار دی چې د افغانستان خلک لغوس چې محروم دي محروم نشي او خزه هم په کې رول لري ځکه چې د جامعې نمایي نفوس کا خزه وي نو دوی که په کې رول نه لري که هر څومره با کیفیت تعلیمی نظام موجود وي ملک به دومره پرمختګ ونه کی ځکه نمایي خلک په کې برخه بیان نه لري نو دغه برخه کې ساس نظر غوړم چې سو احساس تجویز سره
زه اول نقطه تر اعظم ما چې کوم د مالي مطالعه دي شهرنې په اساس باندې افغانستان د افغانستان شوونځي په اسلامي اړخ نه او هغه د حجاب د دې لاس نه به ساري د پټول اسلامي نړۍ کې به ساري ده او هر عزتمن فامیل خپل هر افغان فامیل عزتمن او خپل فامیل د خپل ماشوم عزت مراتب او تر نور خلکو نه کول شي او دغه کالو لباس متوجي ده اسی اوس دا وزر رامنسکی نو خو چې ټپات نه نو اتمن وزر ورته وړاندې کوي او دا وزر
ډېر توهین امیز ده دا په ملیونونو انسانانو باندې توهین تحقیر ده دی غوښته په افغانستان کې پړې شي ماشومي به حجاب به عزت له کور نه بیرنسي حتی پلار موري دومره په پاره سي ټوله کې دا کار کوي او ټول تمالون د ماواز د افغانستان له ساوري دوی ته معلومیش دوی ته اجازه نه ورکوي یو بل بس دا چې ګوري د افغانستان فقر دا اوس په څومره فقر د بیوزلي د بیکاري د خلک اړ شي یو برمن ځوان ولري او دې اساس ته دا پدې کې د سيټه پرمختګ رامنځته شي کار رامنځته شي کاري فرصتونه رامنځته شي یو نفر د باندې وږي د شپې لپاره دومره پیسې وګټي چې خپل کور ضرورت یې پوره کړي او یو عزتمن برمن ځوان ولري دا پرمختګ د نارینه او د ښځینه په ګډ کار سره رامنځته کیږي او دا هغه وخت چې ته پیاوړی بشري منابع ولري یعنی خلک تعلیم یافته خلک په باتدبیر خلک په ټولنه کې زیات شي او هغه له اقتصاد له ټولنه ګټه واخلي او پرمختګ رامنځته کړي د دې لپاره یوازینی ځای نه سي د مکاتب د ښوونځي دي چې هم په دین لارخه هم د اقتصاد لارخه هم د ټولنې د هر اړخه انسانان د دې لپاره جوړې شي دی په ټولنه کې ګډون وکړي یعنی زه په څلور هیوادو کې چې یو څېړنه سوې ده په یوه کې د څېړنې پایل دا ښیي چې اول د انجنونو له تعلیم پرته به هیڅ کله کوم هیواد پرمختګونه کې یا ثبات ونه رسي یعنی د یو هیواد هغه هیواد به تل په فقر کې د نړۍ د اوس ټول تاریخ د واخلي یو هیواد به تل پیدا نه کړي چې هغه د انجنونو له تعلیم پرته دوی له فقر نه ځان ژغورلی یو هیواد مثال نه وسته نه پته د نړۍ په تاریخ کې څه دا یو ځکه پنځوس لسده د ټولنې وګړي نه شي محوه کولی هغه نه شي لري کولی هغه نه شي استقرار مکوته د یوم زوم داس د سي د هیواد پرمختګ د هیواد ثبات بقا استقلالیت د ټول مطلق د انجنونو تعلیم سره لکه څنګه چې نارینه او ښځینه د ماشومان تعلیم د الیکان تعلیم سره ترلاسه د 50% انجنونو تعلیم د دې څه په بل دا یوازې په دغه اقتصادي د هیواد په سبب باندې کاشه باندې باسته دا د څه کې انجن لمو کې خپل ځان ته څومره خیر سوال شي خپل ماشوم ته څومره خیر سوال شي مثلا د مشتاس مثلا په ماشومان په کوچني عمر کې وفات کیږي دغه ته دا څومره کمې چې په دې اړه کې تاسو مثلا ګوري چې د کور په نظم په دیسپلین کې د کور په هوساینه کې څومره رول لوبي یو انجلي د خپل ځان د خپل فامیل د خپل فامیل لپاره یو تعداد ګرځي دی وینځل چې تعلیم یافته سي په پنځو نسلو باندې خپل اثرات شتي او هغه نسلونه یې حد اقل د عایدات او مالی اړخه تقریبا په لنورو نسي د سواد په مراتب سره کورونه په با ترتیب می او د پرمختګ د پیشرف لپاره مسایل دي او پرمختګ هم کوي یعنی کته اصل هر اړخه د نړۍ د سلو جوادو یو شی واده د سلو جوادو یو مطلق شرنه ولولې تاسو به هر اړخ معلوم سي هر انساني او علمي او اکاډميک اصلا به تاسو دا معلوم سي د انجنونو له تعلیم پرته د افغانستان ثبات پرمختګ اصلا امکان نه لري یو فیصد امکان نو پام دي د سي هم د نړۍ اوسنۍ مراودات تعاملات هم د مرشد له فقر نه بریاوتو د دې ټول د حل لار د هدف سي نارو شذ لا سره یو کی او د هیواد په مختګ د لپاره کار وکي او مخکې له شي دا ټول نو له بدبختین راوځي او د تعلیم نه پیل شي په دې باندې زو باور لرم د دې هغه خلک د طالبانو په صفو کې هغه خلک چې هغه په نړۍ سره په تعامل کې دي هغه تر هر څه نه ډېر زیات وي چې خپل اولادونه په اوس په دوه او قطر کې ټول بشوونځي وته دي تعلیم نه کوي د پرانا اولادونه مور او تاکسانیت په پانتونو کې دي اوس
نو انایت نصر صاحب د دغه اثرات نه چې دا تاسو ویلي چې 15 میلیون نفوس په افغانستان کې ډېر نور کسان هم دا خبره کوي چې د دې نفوس نیمایي اوس اسیر دي لکه کور کې چې بنديان وي په ملک کې بنديان دي د کار او تعلیم اسق نه لري او فشارونه په طالبانو باندې اچول کیږي لامی صادريږي پریکل کیږي مګر طالبان تاسو هغه دی ګوري چې هر ورځ رپورټونه راځي د ملکونو سره خپل تعاملات لري سفارتونه ورته سپارل کیږي کنسولګری ورته سپارل کیږي او همداسه هم رپورټونو په اساس باندې د میاش د وخت د هفته سلوي خلونو نه لاره ورته ورکول کیږي چې د کی همزه د نقیز رپورټونه راځي خو زبرت دې تر ازمه چې د ټول حالات ته وګورئ چون ډیر ضروری او مهمه مسله ده دغه د حمل په میاش کې چې سورې روسه دغه کال نوې کې په افغانستان کې 1402 کال به وي او تعلیمی کال به هم د حمل په میاش کې په اول کې شروع کیږي. نو جنکی کده مکتب نام ده سیمنه وی او مخکې د راپور کې مو ویل شو چې فکر نکي خلک چې جنکی به هم مکتب ته ولاړ شي اجازه باور کړ شي. نو سره ول یو فشار به په طالبانو باندې اثر وکي اضافه ده نه نړیوال څه کول شي طالبان څنګه متوجي کیدل شي ستاسو په فکر کوملار کوم تجویز
ګورې وس موږ د تیر یو کال مخکې وزیر کینې اوس تقریبا لدی موضوع نه یو نیم کال نه اضافه وخت یا یو نیم کال باندې سره وخت لري نړیام کومرسې کې د افغانستان خلکو په خاطر کې او بشری مرستې دی او هغه یو مسولیت ګړي دا یو بار نړی کې هم مستعباس رامنځته شوی دی رامنځته کېدو په حالت کې د څنګه شدید فشار نه پیرا رامنځته کو او څنګه مثلا یو نفر وای او جواد وای وزیر هغه چاته مرسته نور کوم چې هغه له شذ سره له تبیز دک چلند وکړي او انسانانو ته سم سترګه نه ګوري ولی پیسې ورکو یو په پارلمانو کې هم دغه بحث رامنځته شو ولی پیسې خو د مشاق نه در کو پیسې خو بیا هم بشری مرستې د دوام لري. نو په نړیوالو سازمانونو کې بس نه پدې کې دي چې باید شدید حالت ته نور لاړ شي دوی ځکه چې کوئی لامی او په ډیپلوماسي په دې شي باندې کار نه کوي
څه پیش بری کوي ستا تحلیل سره چې کته نړیوال یا اقدام کوي او فشار زیاتوي نو هغه به سره ولي فشار سره ولي اقدام کوي ستا په فکر
مختلف اپشنونه په تر لاس لاندې به ممکن او په مختلفو نقطو سمرا او رما د سفرونو بندیز شه نور شدید سي اقتصادي بندیزونه نور هم شدت ته ورسیږي دوی تور لیست نور هم او په سپراشکی او سره یعنی بلدا د سیاغه د دوی کوم فامیل نسل د نور جوادو کی دغه شاید بیت افغانستان ته ولی جوړ دي ماشومان چې درسونه وایي په عین بل مثل عمل ته کړه چې د حالت له شې دا هم له غوښه ونځونه بیت افغانستان ته ولی جوړ د خپل مشران ته توه مکاتب خلاص یو لري درس وایي یعنی یو نه لاس پینځلس د دې شي چې نه ممکن تجارتونه او ځینې مسایل هغه ټول د ټول باندې پولیس کې دی سره او کچیرته لشدات هم همبد دی فردي اخ په دې باندې فشار راځي او هم په پښیمایي سیاسي او اقتصادي اخ په دې باندې بندیزونه نور تراخي او دا په شدت سره نور هم په ادامه پیدا کوي یعنی بل اخره به افغانستان یو مطلق انزوا ته ځي دا چې اوس سین کنسولګری خلاص شوی دی دا شي انده هغه یو ادونه دي چې هغه ځینو ویزو د دې اروپا ترانزیت د مسایلو په اړه باندې چې موږ کاری وسو دا هم په رسمي ډول سره کوي دا اثرات ډیر کم دی او هغه د رسمیت بحث نه دی یوازې دی او کچې پر حدا پر کوم کار ده. نو ورختای په تشویش په امدی کې داسې نه چې افغانستان خلک څه اوس هم له درد له تکلیف نه ژوند په تکلیف سره مخامخ دي د یو څو نفر په خاطر ملت بیا یو بل بحران او یو بل بدبختی ته داخل شي او هغه بیا کله کله وخت وایي ملتونه شرط کې پرمختګ کې د هر کال د پرمختګ هر ملت له خپل حکومت سره مناسبه کې چې د کال تاسو مر عیدات د نوډو سمه د خلکو ته ژوند کې تغیر راغلی په افغانستان بدبخت کې د یو نیم کال کې چې د نجونو مکاتب باندې او لا هم ګوري چې څنګه د ښځینو له ټولنې نه محلو کې نو د ما برداشت دا ده چې لدی وروسته به نرم حرکت ممکن ونه لیدل شي یو څه بشدید حالت ولر کی او شدید حالت بنو مطلق انزوا ته افغانستان د کښې چې په یو وخت خدای نه خسته د افغانستان ټول وسله د سختې نه متذکر
او بیا به هم زور د ولس نه وزینو زور به د ولس نه وخیږي په ولس به فشار راشي په هر صورت ښه تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه ترغلې ناصر صاحب محترم عنایت ناصر صاحب په نیویارک کې ایالتي په هانتون د تعلیمي پالیسي او څېړونکو خور د ودان چراغ خبرونه ته خپل نظر دی وړاندې کړ مننه اوس د سیم په مخخه اینده خبرونه کې به بیا هم تاسو سره بحث وکړو خپل پامن Thank you.